په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دیم کوو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له شاهین بنیری و.
سلام شهرون بیره دی وخت مې خبرونه د پاکستان د ولسی هوایی چلن ادارې د دوی لخوا پایلټانو ته ورکړی لایسنسونه سم ګرځولې دي. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر دیرشمې غځولي او ناپیژندل شو انټرنیټي غلو د نړۍ د یو شمېر مهمو شخصیاتو په ټویټر پاڼو بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ولسی هوایی چلن ادارې سیویل ایویشن اتارټی د دوی لخوا پایلټانو ته ورکړي لایسنسونه سم ګرځولي دي. ادارې ویلي د یو پایلټ سره هم جالي لایسنس نشته. د هوایی چلن ادارې د جولای په 15مه د عمان د هوایی چلن ادارې ته د یو لیک په ځواب کې ویلي چې د جالي لایسنسونو معامله په میډیا کې په ناسمه توګه وړاندې کړل شوې ده او دا چې د دوی لخوا ورکړل شوي اسناد سم دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان د جون په 26مه پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې په 1,000 پایلټانو کې د 2,200 پایلټانو لایسنسونه مشکوک یا جالي دي. له دې وروسته سیویل ایویشن اتارټی پلټنې پیل کړې وې او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو د شپږو میاشتو پورې د پاکستان د سرکاري هوایی شرکت یا پی آی په پروازونو بندیزونه لګولي وو. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر دیرشمې غځولې دي. د کورونو چارو وزارت پرون ماښام د بندیزونو نیټې تر پوره کېدو وروسته په یو بیان کې ویلي چې د وایرس د خپرېدو امکان لا موجود دی، نو ځکه خلک او کاروباریان باید له احتیاطه کار واخلي. بیان وایي ټول مارکیټونه او دکانونه به له سهار 9 څخه د مازیګر تر 2 بجو پورې خلاص وي او د جمعې په ورځ به چوټي وي، خو د شودو دوایانو او غوښې دکانونو ته به 24 ساعته د فعالیت اجازه وي. د کورنۍ چار وزارت وایي د سرغړونکو دکاندارانو پر ضد به قانوني اقدام کوي، خو د صوبې سوداګران وایي چې حکومت د ورته د شپې تر 12 بجو پورې د کاروبارونو پرانستو اجازه ورکړي. حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې چې د جولای تر 14مې په بلوچستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره د 11,000 نه اوړېدلې ده. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,115 کسان ځپلی دي. د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم د جولای تر 14مې د نویو پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې د کووېډ-19 ناروغانو شمیر 2,05,913 ته رسېدلی. له ناروغۍ څخه 188,013 کسان جوړ شوي هم دي. په دغه هیواد کې کووېډ-19 ناروغۍ تر اوسه 15,400 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. په پرونی احتجاج کې د سیمې د 15 قومونو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. ګډونوالو بیګا مشال لیډو ته ویلي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د کورم دنګي ډیم په منصوبه کې به ځایي خلکو له ملازمتونو ورکوي، خو دا ژمنه یې پوره کړې نه ده. د وزیرستان د ځوانانو د سازمان غړي وایي چې په سیمه کې هسپتالونه او تعلیمي ادارې په ډېر بد حال دي او ځینې سکولونه له 13-15 کلونو راهیسې تړلې پراته دي. دوی دړکه ورکړې ده که حکومت تر اګست د 6مې نیټې پورې غوښتنې نه پوره کوي، نو خپل احتجاجونه به نور هم پراخ کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان د خلکو د غوښتنو زر پوره کولو ډاډ ورکړی دی. او ناپیژندل شوو انټرنیټي غلو د نړۍ د یو شمېر مهمو شخصیاتو په ټویټر پاڼو بریدونه کړي دي. په دې کې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو کاندید جو بایډن، د پخواني ولسمشر باراک اوباما او مایکروسافټ د مشر بل ګیټس رسمي ټویټر اکاونټونه هم شامل دي. په دې برید کې د سیاست، صحافت او حکومتونو د لوړپوړو چارواکو اکاونټونه په نښه کړل شوي دي. له دې وروسته ټویټر دغه اکاونټونه د 100 ساعتونو لپاره تړلي وو. د ټویټر مشر ویلي دي چې دغه ستونزه به زر هواره شي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مول شاهین بنیری واردل اوس راځو رپورټونو ته. د پاکستان د ولسی هوابازی اداره یا سیویل ایویشن اتارټی وایي پلټنو یې خولې چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای د یو پایلټ لایسنس هم جالي نه دی. د پاکستان د هوابازی وزیر غلام سرور خان د جون پر 26مه قومي سملایتا په کراچۍ کې تیره مې میاشت پی ای دی ویلو ته کې غرزیدو پیښې رپورت وړاندې کولو پر وخت ویلي چې په 1800 پلټانو کې د 2200 لایسنسونه په مشکوک ډول جعلي دي. د نوموړي تر دې بیان وروسته اروپایي ټولنې او هم برطانیې د جولای 4 د پی ای پر پروازونو د 6 میاشتو لپاره بندیز لګولی دی. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د سیول ایویشن اتارټي ډایرکټر جنرال حسن ناصر جامی د جولای په 14 د عمان ایویشن اتارټي مشر مبارک صالح الګیلانی په نوم لیکلي خط کې ویلي دي د اتارټي لخوا پاکستانی پیلوټانو ته جاری کړل شوی لایسنسونه صحیح دي او هغه پیلوټان چې په لایسنسونو یې لږ ډیر هم شک وو هغوی د پروازونو نه منې کولو سره وضاحت پرې غوښتل شوی دی. نوموړي په خپل خط کې ویلي دي یو شمېر ملکونو لخوا د 104 پیلوټانو لایسنس د تصدیق نه متعلق ورسره رابطه کړې شوې ده او د پلټنو وروسته د 4 نوي پیلوټانو لایسنسونه صحیح ګرځولې شوې دي او د پاتو لایسنسونو په حق له پلټنې روانې دي. د حسن ناصر جامی په وینا د جعلي لایسنسونو نه متعلق خبر په میډیا او په ټولنیزو رسنیو کې په غلط طریقې سره وړاندې کړی شو. د ذکر دا چې د هوا بازۍ وزیر غلام سرور خان د جون په 23 قومي اسمبلۍ ته پی آی اے الوتکې د حادثې راپور وړاندې کولو پر وخت وویل چې په 1800 پیلوټانو کې د 2200 لایسنسونه په مشکوک ډول جعلي دي.
دا
ډیر د افسوس او شرم خبره ده چې زمنګ 40% یعنی 2200 پیلوټانو لایسنسونه صحیح نه دي بلکې جعلي دي. د پیلوټانو امتحان په خپل نه دی ورکړې بلکې دوی په ځای بل چا امتحان ورکړې دي او پیلوټانو دوران دا خبره هم را پډاګه شو چې ځنې پیلوټانو خود چټي پورس امتحانونه ورکړي دي. دینه لوی بل څه بدقسمتي کېدی شي چې پیلوټانو ته جعلي لایسنسونه ورکړي شوی دي او یو شمېر پیلوټان خو په سیاسي بنیادونو هم برتي کړي شوی دي. نو موږ به د هر څه پلټنې کوو او ذمہوار پنخه کول وروسته سزا به ورته ورکو. د غلام سرور خان دی بیان وروسته یورپی یونین او برطانیې د جولای 4 نیټې نه د پاکستان په هوایی شرکت یا پی آی اے په پروازونو د 6 میاشتو لپاره بندیز لګولو سره وویل د مسافرو خوندي ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی. د ترڅنګ د اروپا فضا ژغورنې ادارې د جولای په 8 23 هیوادونو ته لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه لایسنس اخستونکو پیلوټانو ته د الوتکو الوزولو اجازه ورنه کړي. د سیول ایویشن اتارټي د ډایرکټر جنرال د خط نو وروسته په پاکستان کې د پیلوټانو اتحادیه پالپا په خپل اعلامیه کې ویلي سیول ایویشن اتارټي لخوا د پیلوټانو لایسنسونه صحیح ګرځول دوی د دریز ګټه ده. اتارټي دا تسلیم کړه چې دوی کوم لایسنسونه جاری کړي نو هغه صحیح دي او دا معاملې په غلطي طریقې سره پر رسنیو کې راپورته کړي شو. د پی آی اے یو پخوانی کارکونکې او د هوا بازۍ په چارو نظر لرونکې نصر الله افریدی وایي وفاقي وزیر او سیول ایویشن اتارټي د مشر د بیانونو نخکاریږي چې دوی ترمنځ هم آهنګي نشته.
خبر ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی ایویشن منسٹر کا سے بیان ورکوی نو اغا دورا ای ریسپانسیبل بیان بھی اثر آنگی ورکوشن نن سیویل ایویشن اتھارٹی پاکستان دا خبرہ کری چی لیسنسونا جالی نری نو منسٹر دیا ای چانا فیڈ بیک خصا ہو ایتی مطلب دارا جی دو پختلا کے سارا انڈرسٹینڈنگ نشتا رہا ایویشن منسٹر چکو مرا ای ریسپانسیبل بیان ورکو کنا پورا دنیا کے بدنمی وشوا تو کریڈیبلیٹی خرابا شوا ایتو پیلٹان دنیا کے چکو نور ایرلائنز کی وہ اغا مشکوک شولو مو بنے مخ کے نا چکو مرا جالی کورونو
د ذکر دا چې دا هر څه تر هغه وروسته مخې ته راغلل چې د مئی په 22 لاهوره کراچۍ ته روانه د پی آی اے یو الوتکه د کراچۍ هوایی میدان سره نږدې وغورځېده چې پکې د عملی په ګډون 90 کسان مړه شول.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
د بلوچستان حکومت پرون ماخام په سبا کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د محدودیتونو غځولو اعلان وکړ. حکومت وایي د جولای تر 1 پورې به ټول بازارونه او دوکانونه یوازې د سهار له 9 د مازیګر تر 2 بجو پرانیستي وي. د سوداګرانو اتحادیې پر حکومتي پریکړې خپګان ښودلی او د احتجاج ګواښي کړی. حکومت وایي په اختر کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو مخنیوي لپاره محدودیتونه اړین دي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
په کوټ کې د کورونا چارو د وزارت له لوري تېر ماښام په خبر شوي و اعلامیه کې ویل شوي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو امکان اوس هم شته او ټول احتیاطي تدبیرونه په پام کې نیول مهم دي. د دې مقصد لپاره به ټول مارکیټونه او کاروباري مرکزونه سهار د 9 بجو څخه بیا مازدیګر تر 2 بجو پورې خلاص وي. د جمعې په ورځ به عامه رخصتي او که څوک پر دې باندې عمل نه کوي هغه تجار یا دکاندارانو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي. لکن د شیدو میډیکل سټور او د غوښو دکانونه به اختر په دې ورځو کې د کاروبار وخت نشي زیاتولی.
اختر پورې ګورو خلک سپیز عمل کول نو اختر بعد ان شاء الله کرونا کې څه نه زیات نه څه خو بیا نو څنګه ویسټن کې چې څه نه زیات ټایم لاین کوم دا وي
نو دا امکان څه شوان صاحب چې د اختر بعد څه مکمل تور لاکډاون ختم کړي
هغه ډیپند کی چې کرونا کې څه دغه په ډیکلاین روانو دغه کبه دی بیا خو بالکل امکان شته چې مزید ډیر مزه لکه چې څه نه زیات څه مجبور شي واپس ټایم لاین ته نو
موږ په وینا چوټلان به یوازې په پارسل کې د دبانډ څخه خوراکي توکي خرڅولای شي. دغه ډول به د صوبې ټولې تعلیمي ادارې پر ولسي غونډو شادي یا د ودو حلونه به د جولای د میستر دیر سی منیټ پورې بند وي. بل لور ته د بلوچستان تجارو د حکومت پر دې وروستي امر باندې یو ځل بیا خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې حکومت په بسانو ریلګاډیانو او جازو کې و خلکو ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. لکن په هوټلانو کې دننه خلک نه پرېږدي. د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ تیرش په او مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د اوسنی نوټیفیکیشن یا امر په ضد د احتجاج لاره خپل کړي.
ډیر در په در سلو دی مستقیم نه کیره دی اختر کې مسخه مخه د دې چې کې مستقیم چې مرته د اختر د پاره 15 سلو چې کیمرا کې ځمټ کاندارانه کاروبار و کی د شپې د واري زاته تر خلکو د شپې خریداري کې د ورځې ډیر ګرمي نو د ورځې راشم کم سي.
د کرونا وایرس لامل د بلوچستان حکومت په صوبه کې د لاکډاون لړۍ د روان کال د مارچ د 14 مینیټ څخه پیل کړه و چې وروسته دغه ټول بند ته د سمارټ لاک نومور کړي وو چې لاو سم روان دي.
د یو ترین رپورت هو د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي د پخوا پرتله په صوبه کې د کورونا وایرس پیښو ثبتېدل کم شوي دي. د جولای تر 14 په صوبه کې د کووډ 19 ناروغانو سرکاري شمیر تر 11,000 لوړ شوی دی. په بلوچستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په مارچ کې ثبت شوې وي. روغتیایي چارواکو پخوا وړاندوینه کړې وه چې ښایي په جولای کې په وایرس اخته کسانو شمیر بیخي زیات شي خو داسې ونه شول. چارواکي او ډاکټران د کمو پیښو ثبتېدو بیلابیل لاملونه ښایي چې عبدالحی کاکړ مو ورڅخه خبروي.
د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د بلوچستان د حکومتي څانګې یو چارواکي ډاکټر سربت خان د جولای پر 15 مشالې ډول چې په وایرس د اخته کسانو د شمیر کمیدل له تیرو دوه اونیو راهیسې پیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې په وایرس د اخته کسانو شمیر د مارچ او جون په میاشت کې ډیر زیات و. د بلوچستان د کرونا وایرس ځانګړې څانګه هر ورځ د وایرس په اړه رپورټ خپروي چې پکې په تیرو 24 ساعتونو کې له وایرسه د ناروغو خلکو شمیر هم شامل وي. مشال راډیو د جولای 14 رپورټ د جون له 14 سره پرتله کړ نو تر میاشت هم په دې ورځ د کرونا 112 پیښې ثبت شوې خو یو میاشت وروسته یعنی د جولای پر 14 د 700 پیښو شمیر یوازې وو. د ډاکټر سرمت پوینا حکومت د کوټي په فاطمه جنا او شیخ زاید هسپتالونو کې د کرونا واډونه جوړ کړي وو چې په خوا به پکې شاوخوا 130 ناروغان داخل ول خو اوس په دواړو روغتونونو کې 14 ناروغان دي. ډاکټر سرمد د کرونا د ناروغانو کم شمیر ریپورت کېدو مختلف لاملونه یادوي. د دپوینا یو وجه شایي دا وي چې هغه کسان اوس ټیسټونه نه کوي چې په بدن کې وایرس وي خو د ناروغۍ نښې یا علامتونه نه لري. البته دا وایي چې په عین حال کې د ټیسټونو شمیر هم کم شوی دی.
اسیمپټومټیک پیشنټ چې ولوز مشغه هغه به په خوا اړیو به منډي راولې ټیسټ وکوي. په خوا موږ ټیسټونه د ورځې 11 سه 12 سه ټیسټونه کول او هغه ټیسټونه 4 سه 500 پوري رالو او کله کله د 200 موږ لیب زیات کولو. په خوا موږ یو لیبلو وس ډیر لیبونه سلو لیکن داغه باوجود زموږ رزلټ کم را روان دی. یو وجه خو دغه سوله چې بیا ورنه سلو او بیا مختلف په ګرد د 33 ډیستریټ کې ټریننګ زرو کلو خلګ په ټي وي او په سوشل میډیا په ذریعہ باندې اویر سلو خلګو پرسنل خیال وساتي دا ګرد شیان چې سره جمع کې نو د دې وڅ د ټیسټینګ کم سول
په پاکستان کې د کرونا وبا لمړی پیښه د فروری پر 16مه نیټه سبسای وچ او چشمیر شاخه دونه ملکته رسیدلې دی. په بلوچستان کې د ناروغانو شمیر د جولای تر 15مې پورې 1209 تیر شو چې د ډاکټر سرمت پوینا په کې 80% خلک جوړ شوی هم دی. د فاطمه جنا هسپتال کوټي د کرونا وارد ډاکټر شیرین خان او ډاکټر یاسر خوستای هم وای چې په وایرس داخته کسانو شمیر په کمیدو دی. د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم خلکو د وایرس په اړه مختلفي غلطي خبرې مشوره کړې وي چې د دې اثر دا وسو چې د ډاکټرانو پوینا خلکو حکومتي هسپتالونو ته لورتلو او لټیسټونو کولو ډاډه پیل کړه. په دې کې ځینې کسان به د سرکاري پر ځای شخصي هسپتالونو یا کلینیکونو ته تلل. ډاکټر یاسر خوستای شخصي کلینیک هم لري. دی وای چې په خوا به په وایرس اخته کسان ورتلل خو اوس یې شمیر مخ په کمیدو دی. نوموړي د دې وجه دا یادوي چې شایي په صوبه کې په تیره بیا په کوټه کې دومره زیات کسان په وایرس اخته شوي وي چې په نتیجه کې د وایرس پر ضد هرډ ایمونیټي یعنی په اجتماعي توګه د اولس مدافعتي نظام رامنځته شوی وي.
خاص کر په د کوټه او په بلوچستان کې دومره خلک متاثر شوي دي چې دا غه د وجدا یو هرډ ایمونیټي ورته یي هغه په بلوچستان او په کوټه کې چې د ډیولپ شوی د هرډ ایمونیټي ودخته یي چې د یو علاقې یا د یو صوبې یا د یو شار اویا پیسه د خلک چې دی د یو وایرس متاثر سي بیا د دوی په جسم کې قوت مدافعت پیدا سي د وایرس خلاف ودخته هرډ ایمونیټي یي.
ډاکټر شیرین بیا د هرډ ایمونیټي امکان نه ردوي خوای چې دا خبره هغه وخت په باور سره کېدلای شي چې په پراخه کچه ټیسټونه او لطبي اصول سره سم تحقیق وسي او دا ثابت شي چې تر 80% خلکو کې د وایرس ضد مدافعتي نظام جوړ شوی دی. نوموړي بل نقطه راپورته کوي چې فرض کا هرډ ایمونیټي جوړ شوی هم وي پښتنه دا ده چې د وایرس پر ضد په بدن کې جوړ شوی مدافعتي مواد به ترڅو مؤثره او فعال وي. ډاکټر شیرین وایي چې کېدای شي په بلوچستان کې د کورونا د پیښو ریپورت کېدو وجه دا هم وی چې ټیسټونه کم کیږي.
بېخ زیات خلک خو کورونا مرض اخته هم سول او ورته ځین راووتل. دویمه وجه دا ده چې کم سمارټ لاکډاون دا هم خامخابه اثر وی او درم د خلکو په خپل هم په هنه لږ زیات اسوه د کورونا په حواله او د خلکو خپل احتیاط هم نور په دې حواله مختلف وجوهات چې د کورونا کیسز کم سول او بل اړخ له کوم وګورو ځینې خلک غبراو هم سول وو هم ویریدل او ټیسټونه هم ډیر نه کوي او په کور کې هم ډیر خلک ناس وي. دا هم یو وجه ده چې د کیسز یا د کم ناروغ خلک د په مخ نه راځي او هسپتالو نه راځي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې د وایرس د پیښو کمیدو خبره شای خلکو ته اطمینان ورکړي چې دا فکر ونه کړي چې نور د ناروغي صفات رسوي او بیرته به راو نه ګرځي.
ډیر خلکو دا خیال دی چې شاید ناجوړی راغه کورنرا لخپل وارې تیر کوي او لاړه او دوی مر شاید نسیرا. دا کې دې سر موږ غلط فهمي وي او دا ناجوړی په والا موږ نسو وایل په وسوک باندې چې ناجوړی آیا مکمل 13 وا کلابر ته به هم راځي. په ډیر ملکو کې دا موږ لیدلی دي چې ناجوړی یو وارې تیر کوي دوی مسافه بیا په راغله دا او خلک متاثر کړي دي. نو موږ هم تر څو پوری ثبوت نه وي چې هرډ ایمونیټی ستا کنه او دوی خبر دا هم ضروری ده کچیر ستا مدافعت جوړ شوی هم هغه تر څو مودې پورې برته دا مدافعت وي آیا دا مدافعت تر ډیر وخت پوری وي کله برته ختم شي او دوی مر بیا هم تبرته نه جوړي واخه.
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین اوهان شار کې پیدا شوی وو چې اوس د نړۍ زیاتره هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جان هاپکنز پونتون د شپېرو لمخې د جولای تر 15 پوری تر 13 میلیونه زیات کسان په وایرس اخته شوی او تر 15,900 زیات کسان وزخم لسوی دي. خو د پونتون په وینا تر اوسه د کرونا وایرس تر 9 میلیونه ناروغان رغیدلی هم دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي.
په یاد ولري احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د شمالي وزیرستان د سپینوا مسجدونکو پرون د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دوی وایي حکومت د کرم تنګي ډیم جوړېدو پر مهال ورسره د نوکرۍ ورکولو ژمنه کړې وه چې نه یې پوره کړې. په احتجاج کې له شاملو کسانو څخه ځینو بیګا مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې هاي سکول 50 کلونو راهیسې تړلی دی او په سپینوا مو شوه کې روغتیايي اسانتیاوې هم نشته. دوی حکومت ته د غوښتنو پوره کولو لپاره د اګست تر شلمې پوری وخت ورکړ. د سیمه انتظامی چارواکی شاهد علی خان وایي د ډیم په پروژه کې ځایی ځوانانو ته روزګار ورکوي، روغتونونه جوړ کړي او ژر ورته عمله استوي او تعلیمي اسانتیاوې هم برابروي. دا البته د دې کارونو بشپړېدو کره نیټه و نه خدای شوه. د عمر وزیر رپورټ ورو.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوا مختلفو قبیلو 13 ورځ د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې کورم تنګی ډیم فیز 1 کې ورسره شوې ژمنې ورپوره شي. د شوا تحصیل روغتون چې اپګریډ شوی لا هم ورته سټاف او سهولتونه نه دي ورکړل شوي. زرد عملی کړي او پوره سپینوا او شوا تحصیلونو کې لویا تعلیمي اداره لا هم نشته. د سپینوا موسیدون کې ملک لیاقت وزیر د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل وزیرستان ځوانانو تنظیم د سپینوام غړی وسیم وزیر وای چې 15 قبیله په احتجاج کې شامل وي.
احتجاج وو دے پنجے کو میں وہ چپاش میری دی ببا لی دی ابا خیل دی دتا خیل دی میرا لی دی دمیر پنجش پیش غوٹے مسالے دی چپاش دے تعلیم دو دے صحت دو دے سپینو مسپتال لائے آوے سترے باندھے بی ایچو چکی میں دا غنڈے باندھی.
ملک ول رحیم وائی روختون جوڑ شوے خو پکے سٹاف نشتا، خونزی کے استازہ نشتا، نو انتظامیہ تای روانہ شلمانیٹا وقت ورکڑے. کدا ستونزو حل ډاډ میلاو نشو نو بیا په احتجاج وزي. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې شوا تحصیل کې روختون جوړ شوی خو د اپګریډیشن عمل روان دی. څنګه چې قانوني تقاضې پوره شي مکمل سټاف او سهولتونه به پکې برابر شي. د کورم تنګی ډیم فیز 1 پراجیکټ ډایریکټر یې رابللې غواړي چې څومره هم کېدلې شي د کورم تنګی ډیم فیز 1 پروژه کې ځایي تعلیم یافته ځوانان پر روزګار شي او تعلیمي اسانتیاو په لړ کې د سیمې د تعلیم څانګې سره خبرې کړي. خو د په وینا پښتا تعلیمي ادارو فعالیت باندې او ځانګړې پام ورکړل شوی. سپینوا او شوا د شمالي وزیرستان لره سیمه ګڼل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د ممندو د بند امنیتی ساتونکو د سیمې د یو شمېر کلو پر خلکو غرته پر ورتګ بندیز لګولې ده. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي هر پسرلی خپل څاروي غرونو ته شړي او بیا یې څو میاشتې وروسته کورونو ته ورولي، خو سږ کال د ډیم ساتونکي غرته خطو ته نه پرېږدي. حکومت تیر کال له خلکو د ډیم لپاره ځمکه او د غره یوه برخه اخیستې وه چې د ودانۍ چارې یوې شخصي کمپنۍ ته سپارل شوې دي. په دې اړه مو له انتظامی سره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته په کامی سملا کې د مومندو استازې وایي له کمپنۍ پوځي چارواکو او انتظامی سره غږیږي. ساجد مومند ژمنه وکړه چې د څو ورځو په موده کې به دا مسله هواره شي. د شاهنواز ترکزی رپورټ اورو.
د شهید بانډي پټي بانډي او میا پټي خلک وای چې دوی هر کال د سپرلی په موسم کې خپل څاروي غورونو ته وشړي او د څلورونه څو شپږ میاشتې پسې کورونو ته راولي. خو سږ کال چې دوی خپلو څارو پسې غورونو ته لاړل نو د مهمند ډیم لپاره مقرره سیکورټي دوی په غورونو کې نه پرېږدي. دوی وای چې په غورونو کې څریدونکي څارو د حال هم نه دي خبر او اوس لوی اختر هم را روان دي. نو دوی غواړي چې په خپلو څارو قرباني هم وکړي او په منډیانو کې خرڅ هم کړي. ولزاده محمد شهید بانډي اوسیدونکي دي او د او ویل
منګه غره ته وچړو او به چې کله زمنګ ضرورت شي د خرڅونی وخت راځي نماز به هغه په سیلار جو او غره ولو درې سلور مې چې هغه په غره کې چې وځه کوم مسله راغلی دا چې دا کم ډیم باندې کار شروع دی نه غي د نیم غره زیات نیولې دي نیمه علاقې زیات نیولې ده نماز به منګه پری دي او نه زمنګ مال را پری دي په زمنګ باندې د قیصر دي نو مشکل ده چې څنګه له موږ چې څومره خلک دې ټول بم دغه د وځي قربانې نه پاتې کی.
تیر کال چې محمد ډیم جوړېدو نو د خلکو نه ځمکې په بایو واخستي. خو خلک وای چې کوم ځمکې ترې اخستي باید د ډیم سکیورټي عمله هم دغه ځایونو پورې محدود پاتې وي. دوی وای چې د خرڅو شو ځمکو نه زیات ځمکې سکیورټي عملی نیولې ده او د دوی د څارو باندې ته اوس د سیمې خلک هم نه پریدي چې خپل څاروي راولي. عثمان خان یو کروندګر دی او څو دانیس خوندران غره ته څلور میاشتې وړاندې شړلې وو.
مومن دین سره چې کوم کلی دی شهید باندې لا دل سلام دی بل دا دی اعلان دی سردارو کلی دی دا دې پټې دا غد دا څارو ټول په دغه طرف دی کنه دی غوړ دی او دا کوم دا په مې څه مې څه پراته دی نو موږ چې کړل قربانې ورځې چې نو بیا موږ دې څارو دي څارو دا دی کرا ولې دا دا مې نو تر دې دی چې خلک راځي دا څارو یې اخلي مو چې موږ را کلا چې ان تاسو اجیت لا ورک شو اډر راواله دی وروړه کار نن وګوره موږ دې وطن یو کار وګوره موږ خپل څارو دي ګورو بس راځو دې تر اوځو او نن پریزي.
بیا مې د کوزه محمدو د کمشنری د دفتر سره رابطه وکړه او له هغه خوا کوم ځواب نشو ملاو. ولید محمدو نه د قامی سملې غړي ساجد محمد وویل چې دیبه د سرو د رټون او کورته د راوستو د پاره د ذمہوارو سره خبري وکي او د خلکو د پاره بتري خصوصي اجازه واخلي.
تیر اختر کې دا مسله نه اوس دی اختر کې نږدې اوس دی ورځو کې دا مسله رااله. نو تاسو چې ما ته کوم خبر راکو ان شاء الله زه بریګیډر ام کیا سرم په دې باندې خبره کوم او ډیسکاونټ کمی کم نه والا چې مشران دی غوی سرم خبره کوم ان شاء الله. زه د امید لرم ان شاء الله چې ورځ دی مکه دا مسله هر شي خیر شه.
دغه خلک وای چې د دوی لګو زیات اته باندې دي او د هرې باندې خلکو لک تر لګه 500 پوری څاروي غورونو ته شړلې هم دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پی خبر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
دا پاکستان تحریک انصاف ائتلافی حکومت د بل هر وفاقی حکومت پر تلا ډیر پورونه اخیستې دي. تیر کال د وړو بورې او سږ کال د کورونا وایرس وبا او پټرول بحران هم حکومت ته او هم ولس ته ستونزې جوړې کړې. چارواکي د پورونو اخیستو پړه پر تیرو حکومتونو اچوي او وایي خراب اقتصاد ورته په میراث کې پاتې دی چې د رغولو لپاره یې پې لاسونه وهي. د اپوزیشن سیاستوال بیا د تحریک انصاف حکومت ناکام بولي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زور له ولسه وځي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان سٹیٹ بینک تر مخه د روان 2000 کال د مئی میاشتې پورې وفاقي حکومت 4.5 ټریلیون روپۍ قرض اخیستی دی. د جولای په 14 خبر شو د شمیرو تر مخه حکومت هر ورځ په اوسط ډول 4.2 ارب روپۍ پور اخلي. د پاکستان تحریک انصاف اوسنی حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې تر بریا وروسته د هیواد چارې د مسلم لیگ نون له حکومت واخیستې. د سټیټ بینک تر مخه د 2 کلونو د حکومت په مهال د تحریک انصاف حکومت 10.2 ټریلیونه پور اخیستی دی چې د تیرو حکومتونو په نسبت ډیر دی. له همدې وجه د مسلم لیگ نون یو مشر خورم دستگیر خان د جولای په 14 په اسمبلی کې پر حکومت نیوکه وکړي. دی وایي دا د نالایقۍ او مافیاتوب کم ړوندکوی دی چې 10.2 ټریلیون روپۍ پکې وغورځېدلې. اوس باید په دې معامله کې د تحریک انصاف حکومت خوله بنده شي چې موږ ته یې ویل چې ډېر قرضونه مو اخیستي. په دې حکومت کې د خلکو لپاره یوازې ولګه ده، روزګار نشته. په حکومت کې تر راتګ مخکې د تحریک انصاف سیاستوالو او په خپل عمران خان د قرضونو اخیستو خلاف سخت تقریرونه کول. په دوی کې د اوسنی مواصلاتو وزیر مراد سعید د 2013 کال د مئی په 14 کړې هغه خبرې ډېرې مشهور شوې چې د پکې د یوې جلسې په مهال دعوه وکړه چې که عمران خان وزیر اعظم شو نو په لومړۍ هفته کې به قرضونه خلاص کړي. د ده د خولي الفاظ وو چې 100 ارب به د بهرنیانو په مخ وولي.
پہلے دن 100 ارب ڈالر باہر دنیا کے منہ پہ دے مارے گا اور 100 ارب ڈالر آپ کے اوپر لگائے گا.
خو وزیر اعظم عمران خان له بهرنیو ادارو نور قرضونه واخیستل. د پاکستان سټیټ بینک د ویب سایټ تر مخه د حکومت لخوا په اخیستل شوو قرضونو کې داخلي هم شامل دي، خو ډیره برخه له ځینو ملکونو او نړیوالو بینکونو ده. پر ویب سایټ د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، ایشیا پرمختیایي بینک، نړیوال مالی صندوق او نړیوال بینک ذکر شوی، خو د پور مقدار یې نه دی واضح شوی. د مسلم لیگ نون په شان یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای په 14 په یو خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف حکومت اقتصادي پالیسیانې ویجاړونکي وګڼلې. هغه حکومت ناکامه وباله او د استعفا غوښتنه یې وکړه. خو وزیر اعظم عمران خان د جولای په 15 د دیامیر باشا ډیم د کار د پرانستې په مقول که تیرو حکومتونو د پاکستان اقتصاد نه وی خراب کړی اوس به شاته نه و پاتې. دی وایي په نویو مکلونو کې چې کومې غلطې پرېکړې وشوې، مثلا د بجلی جوړولو لپاره له بهره تیل راغوښتل یا داسې نور کارونه، دا سمې نه وي. برآمدات کم او درآمدات ډېر وو، موږ ډېر شیان اخیستل. له دې کبله زموږ له ملکه بهر ته ډالر ډېر تلل او دننه کم راتل. دې زموږ د پیسو ارزښت ختم کړ. کله چې د روپۍ قیمت ولویږي نو خساره زیاتېږي. موږ وروسته پاتې شو او له موږ شاته هېوادونه مخکې لاړل. د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورې نړۍ په څیر د پاکستان حکومت هم ځینې کاروبارونه تړل شروع کړل او اړو خلکو سره یې د مرستې لپاره د 144 ارب روپیو د ویشلو اعلان وکړ. د جون په میاشت کې حکومت په خپل کلینی بجټ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې د روغتیایي خدمتونو لپاره 70 ارب روپۍ بیل کړې او د حکومتي لګښتونو د کمولو په ترڅ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواه نه زیاتولو د پریکړې تر څنګ نوي ټکسونه ونه لګول. خود تحریک انصاف حکومت په محل په 2019 او 2020 کلونو کې د بوري اوړو او تیلو بحرانونه رامنځته شول چې له وجې د مومندو د دې مظاهرې په شان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې او پر حکومت نیوکې وکړې.
او تاو تا گوتای چې کم نه په 1000 روپۍ کړل د غړو ټیم نگران کو داخلك.
پاکستانی چارواکو بیا یادونه کړې چې د روانو اقتصادي ستونزو لوی وجه د کورونا وایرس له کبله د کارخانو بندیدل، د بجلی بحران او د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت کمیدل دي. د پاکستان سټیټ بینک تر مخه د جولای په 15 $1 په 1.6 روپۍ وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو د څېړونکو انورشاه په فکر پاکستان به ژر په اقتصادي توګه دومره تکیه نشي چې بهرني پور ته یې اړتیا پیښه نه وي. هغه د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان آمدن کم دی نو ځکه د ملک چلولو لپاره قرض اخیستو ته مجبور دی.
حکومت قرض الولی چې آمدن کمی او خرچی سیوای چې خرچی سیوا شي نه دو مجبوری ده چې دو بیا قرض الی. کله چې حکومت قرض والی نه دو ته قرضې ختمولو لپاره د دو دوه خرچی کې یو خرچه ده چې د هغه قرضې اصل واپس کی کم د جی پرنسپل اماؤنٹ وای. دویم دا چې په هغه قرضې چې کم سود یې هغه واپس کی. نو په عام عوامو چې د دې قرضو بوج هغه دایي چې د عوامو نه چې کم ټیکس دا هغه غټه حصه چې کم ده په دې قرضو په اصل او په سود او زیات تر په سود زی.
د پاکستان سٹیټ بینک په داسې مهال د قرضونو زیاتېدو راپور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان څو ځل نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې. هغه په خپلو بېلابېلو ویناوو کې ویلي چې د کورونا وایرس له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او که نړیوال ورسره مرسته ونه کړي حالات یې نور هم خرابېدای شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان مسلم لیگ نون سیاستوالو او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف تیرونه په قومي سملای کې د لګکې او د مساوي حقوقو په اړه څرګندونه وکړې. ویل چې د آئین سره سم د هیواد یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري. تر دې بیان وروسته د واکمن پاکستان تحریک انصاف یو غړي پولیسو ته درخواست کړې او پر نوموړي د دین د سپکاوي د تور لګولو غوښتنه کړې. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر دې اندېښنه ښولې او وایي په هیواد کې جمهوري اصول له پامه غورځول کیږي. آصف د خپل بیان دفاع کړې او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي په هیواد کې د مذهب سپکاوي سزاګانو قانون د ناسم استعمال مخنیوي اړین دی. د انیسی اجمل رپورټ.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې مبارزان او مذهبي عالمان وایي په هیواد کې د مذهب سپکاوي قانون په ناسمه توګه کارولو سره ټولنه لا نور د مشکلاتو ښکارې دي شي، نو باید د دې حالاتو پر وخت مخنیوي وشي. دوی د خبره په داسې حال کې کړې چې د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه محمد آصف د اقلیتونو په اړه د بیان وروسته د ځینو سیاستوالانو لخوا په هغه د مذهب د سپکاوي تور لګولو خبرې کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدي حسن د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د جمهوری اصول او خیال نه ساتلو تر څنګ د اقلیتونو حقونه لپاره ماغور سبل کیږي.
پاکستان یو مذهبي ریاست دی، دلته جمهوریت نشته. کله چې یو ریاست د مذهب په نوم جوړ شي نو هغه کله هم جمهوری نشي کېدی. زمون په ملک کې اقلیتونه دي، نو په جمهوری هیواد کې خو ټول برابر وي او اقلیتونه پکې نه وي. خو په پاکستان کې دا ټول حالات د حکومت په وس کې نه دي. حکومت که څه هم کوي نو زموږ په هیواد کې مذهبي ډلې ډېرې ځواکمنې دي، اغیز لري او حکومتونه ترې ویریږي، نو ځکه دلته د مذهب په نوم څه هم کېدای شي.
د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه آصف د جولای په 9مه په اسمبلی کې د وینا پر مهال ویلي وو چې دا آئین لمخې ټول مذهبونه برابر دي، نو باید په دې هیواد کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شي.
پر ټولنیز میډیا د اقلیتونو خلاف یو مهم روان دی. د پاکستان جوړېدو نه وړاندې موږ په اقلیت کې وو او ځان به مو خوندي نه ګڼلو. کوم هیواد چې پر دې اصول جوړ شوی وي او بیا هلته اقلیتونه محفوظ نه وي، نو زما په فکر له دې بله بده خبره نشته. پاکستان د 2 کروڑ کسانو ملک دی او د یو مذهب ته هم پر بل فوقیت نشته. د ولس د استازي په توګه دا زموږ ذمہواري جوړیږي چې په هیواد کې د زغم لپاره کار وکړو.
د پاکستان تحریک انصاف او د متحده مجلس عمل زنو غړو د خواجه آصف د دې بیان غندنه وکړه. د پاکستانی رسنیو لمخې د پنجاب په ناروال سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي قمر ریاض د خواجه آصف خلاف پولیسو ته د مذهب سپکاوي تور لګولو خواست کړي. قمر ریاض ویلي چې خواجه آصف پر دې بیان مسلمانان خفه کړي او د مذهب سپکاوي یې کړي. خو خواجه آصف د جولای په 15مه په یو بیان کې ویل چې دغه خبرې د پاکستان بانی محمد علي جناح د عزم او د آئین مطابق وي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن هم د خواجه آصف پر ضد د مذهب سپکاوي د تورونو لګولو د خبرو په جواب کې ویلي چې باید پاکستان د مذهب سپکاوي کیسونو ته بیا کتنه وکړي. مذهبي عالم او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز بیا وایي د ټولنې د خوندیتوب لپاره باید د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخنیوي وشي.
خواجه آصف بیان کې دی، ما خو د هغې تفصیل نه دی کتلې، خو نن په اخبارونو کې د هغه دا وضاحت راغلی دی چې دا زما بیان چې دی دا د 1973 د آئین په تناظر کې دی. 1973 آئین چې دی هغه بنیادي انساني حقوق ورکوي. قرارداد مقاصد کی کوم زمون دے پاری کی ہم انسانی برابر بشری حقوق دی دا وضاحت کرے دے کی کوم دا دے توہین رسالت خبر ادا دا دے طرف خود اتفاق بالکل نہ کو کی دا توہین رسالت کا منگا دوم عام کو نو دا با یو دا سے بہانہ سی کی بہت سری بنے با پنسلے دے لگولو کوشش کی او پاکستان بیو دے را گرانا اور دے را مشکل باش راجی.
د خواجه آصف خلاف د مذهب سپکاوي تور لګولو د خبرو او په پاکستان کې د دې قانون د کارولو په اړه مې د اطلاعاتو او د قانون وزیرانو په ګډون د تحریک انصاف ګوند غنو غړو سره د خبرو هڅه وکړي، خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. الته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلي چې سیاسي اختلافات پر خپل ځای، خو د اقلیتونو د برابر حقونو په اړه د خواجه آصف بیان سم دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.
په ایران کې د درو ځوانانو د اعدام حکم په نړیوال کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. دا کسان چې تیر کال د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د بخاري نړیوال سازمان په وینا په 2019 کال کې په ایران کې 255 کسان اعدام شول، چې تر چین وروسته دا تر بل هر هیواد لوړه شمیره ده. خو دا لومړی ځل دی چې ایرانیانو هم د ایران دننه او بهر د دې درو ځوانانو د اعدام پر حکم پراخې نیوکې کړې دي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د ایران د لړم میاشتې په اعتراضونو کې د دریو تنو ګډونوالو د اعدام پر حکم د ایران دننه او بهر د 24 ساعتونو په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ پرګونونه څرګند شول. وروسته تر دې چې د دې کسانو د اعدام حکم تایید شو، د چهارشنبې په ورځ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبي وکیلانو وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی د دې کسانو دوسیې چې حکم پرې شوی دی ترلاسه کړي دي. حقوق پوه احمدی نیا دغو دوسیو ته په اشاره سره د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل:
یکی از پایه های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که
عادلانه و منصفانه محکمه یو بنسټ داده چې متهمین وکیلانو او وکیلان موکلین او د هغوی دوسیو ته لاسرسی ولري. لبد مرخه په دې قضیه کې وکیلانو د موکلینو دوسیې نوې ترلاسه کړي، چې لدې سرګندیشي چې په دې دوسیو کې د قانون او د منصفانه و عادلانه پریکړې د اصولو خلاف حکم شوی دی. د اعدام تر حکم وروسته په 24 ساعتونو کې په دې هشتګ اعدام مکوي میلیونونو ایرانیانو له ټولې نړۍ ټویټ وکړ. دا پیغامونه څو ساعته د نړۍ د ډیرو زیاتو ټویټرونو په کتار کې راغلل. د ایران له قضایي چارو سره آشنا احمدی نیا د دې خبرګونونو په اړه وویل:
اعدام یکی از پلیدترین روش های اجرایی
اعدام نه تر ټولو ناوړه حکم دی. د دې په خاطر چې د دې اعدامونو بنسټ خچاخ اخیستل او ویره خپرول دي، او کله هم د عدالت او قانون د پلي کېدو لپاره نه وي. د همدې لپاره د ایران او نړۍ په کچه عمومي افکار د دې ډول اعدامونو پر ضد دي. هغه څه چې په ټویټر او د نړیوالو په غبرګونونو کې د دې اعدامونو په اړه څرګند شول، د دې څرګندونه کوي چې نړیواله ویراني ټولنه په ځانګړي ډول د خلکو افکار د دې اعدامونو پر ضد دي. په نیویارک کې د بشري حقونو د ادارې رئیس حاجی قایمی هم ویلي دي چې دا ښکاره ده چې دا درې ځوانان د دې لپاره قرباني کیږي چې په ټول ایران کې ویره او ترهه خپره شي، خلک غلي شي او بیا اعتراض ونه کړي. په نړیواله کچه د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادو لکه سویډن او ډنمارک چارواکو د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی د اعدام د حکم د پلي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي: په ایران کې درې تنه په مظاهرو کې د ګډون له امله په مرګ محکوم شوي دي. هر شیبه ممکن دوی اعدام شي. د دوی اعدام نړۍ ته له خوابدۍ ډک پیغام لېږي او باید اعدام نشي. د سویډن او ډنمارک د بهرنیو چارو وزیرانو د دې درې کسانو د اعدام د حکم پر تایید ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د کاناډا د پارلمان ایرانی ولسمشر غړي علی احساسی هم دا هشتګ ټویټ کړی دی چې اعدام مکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د آذربایجان او آرمینیا پر پوله تر یوروزنی ډز بند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو په لومړیو درو ورځو کې دواړو خواو ته 15 پوځیان او یو ملکی کس وژل شوي، چې پکې یو آذربایجاني جنرال هم شامل دی. سفیر الله ستانکزه رپورټ راکوي.
د آذربایجان او ارمنستان په سرحدي سیمه کې د نن سهار د جګړې د بیا پیل په اړه دواړه لوري یو بل په پاراونکو اقداماتو تورنوي. چارواکي وایي په سرحدي پوستو او کلیوي راکټي بریدونه شوي دي. د ایران په شمال کې د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ جګړه په اصل کې له تیرې یکشنبې پیل شوې وه. علت یې دا ښودل شوی و چې د آذربایجان یو پوځي ګاډی یکشنبه د ارمنستان خوا ته ورغلی و. په دریو ورځو کې دواړه خواوو له سپکو او درنو وسلو کار واخیست چې په نتیجه کې 15 پوځیان او یو ملکی کس په ډزو کې ووژل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندی شوشان سټیپانیان نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پوځیانو یې د آذربایجاني سرتیرو بریدونه دفاع کړي او هغوی ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. سټیپانیان زیاته کړې جګړه لا هم روانه ده، خو د دې په خبره چې د ارمنستان پوله ساتي ځواکونه به د آذربایجان پاراونکي اقدامات شنډ کړي. اخوا د آذربایجان پوځ بیا ارمنستاني پوله ساتي ځواکونه تورنوي چې پاراونکي اقدامات یې کړي او د نننۍ نښتو د پیل لامل شول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي د ارمنستان ځواکونو د دوی په سرحدي کلي تاوز کې چې د ارمنستان له تاوش ولایت سره ګډه پوله لري برید کړی. د آذربایجان او ارمنستان د لانجو او سیمه ییزو مسایلو یو موسکو میشتي سیاسي څارونکي ارکادی دونبوف د آزاد اروپا راډیو کارن ټایم ته ویلي احساسات په دواړو خواوو کې زیات دي او په ډیره وړه خبره هم جګړه پیلوي. که چیرته د هرې خوا د سیاسي پوځي برخې کوم غړی غواړي چې خپله وطن دوستي ښکاره کړي او د وطن د دفاع ننداره وړاندې کړي، نو سمدستي وضعیت کړکېچنوي. د شخړې نوي پړاو په چټکۍ په دواړو هیوادونو کې د ملت پالنې قوي احساسات رامنځته کړي او خلک د خپلو پوځیانو په ملاتړ شعارونه ورکوي. د کرونا په وړاندې مبارزه کې د آذربایجان جمهوریت لخوا لګیدلیو بندیزونو سره سره د باکو کوڅې د سه شمې په ورځ د قارجنو خلکو څخه ډکې وې او پولیسو یې د خورولو لپاره څو تنه ونیول. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف یکشنبه ګواښ کړی و چې د ارمنستان کارونه پاراونکي دي او د آذربایجان پوځ به د خپل هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم خبرداری ورکړی و چې د آذربایجان کړنې به بې ځوابه پاتې نه شي. ترکیه چې له آذربایجان سره فرهنګي او قومي ګډې ریښې لري له باکو خپل ملاتړ ښودلی. خو اخوا امریکا او روسیې د آذربایجان او ارمنستان تازه جګړه غندلې او له دواړو لورې غوښتي چې له حوصلې کار واخلي. آذربایجان او ارمنستان له 2 کلونو راهیسې د سرحدي سیمې ناګورنو قرباخ په سر له یو بل سره لانجه لري. دواړه خواوو کې په دې 3 لسیزو کې شاوخوا 1.5 کسان مړه شوي دي. دا سیمه د آذربایجان خاوره بلل کېږي چې پکې اکثر ارمني توکمي اوسي او د ارمنستان لخوا اداره کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د لوی اختر له رانځي کې دوه سره سم د خیبر پښتونخوا په بیره بیلو خارونو کې د سروي او ملي جوړیږي چې ورته ګڼ خلک ورزي چې د قرباني مال واخلي. سکهال په پاکستان کې د کورونا وایرس په لوجه حکومت خلکو ته د ګڼې ګوړې نه جوړول ویلي او ورته سپارښتنه کړې چې د کور بهر تک پر مهال د وایرس د ځان ساتلو لپاره ټول احتیاطونه کوي. پامیر ساحل د قربانۍ څارویو میلو او هلته د خلکو ورتګ پر وخت له کورونا او کانګو وایرسونو څخه د ځان ساتلو لپاره د احتیاطونو پر موضوع د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت د عامې روغتیا د څانګې لیوه مشر ډاکټر اکرام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، د جون په 14 تاریخ باندې د خیبر پښتونخوا د زراعت او د مالدارۍ د وزارت په صوبه کې د قربانۍ د څارویو د میلو او منډیانو لګولو اجازه ورکړه. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي خبری ایجنسی د جون په 19 ویلیو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د ډیویژنونو، تحصیلونو او ضلعو ټولو چارواکو ته او انتظامیو ته خط لیږل دی او ورته ویلي دي چې دغه منډیانې چې د څارویو دپاره به لګیږي په دې کې ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي. نو زه غواړم چې تاسو چون ډاکټر هم یې او همداسې د روغتیا د وزارت د عامې روغتیا د څانګې مشر هم یاست، که تاسو زموږ اوریدونکي په دې باندې پوه کړئ چې احتیاطونه څه دي د کورونا وایرس نه د ځان بچ کولو لپاره.
جی ډیر مننه جی. احتیاطونه خو چونکه اوس خو زما خیال دی ډیرو خلکو ته دې معلومات هم شته، د ټی وی، ریډیو، د پرنټ الکترونیک میډیا په تھرو باندې مزي او موږ یو څو خبرې دي چې پای باندې مونږ عمل وکړو. نو کوم در روان غټ اختر دی او د دې لپاره به دا سارو منډې لګي او خلک به ځینو آی کې مونږ ځان د کورونا بیمارۍ نه بچ کولی شو. نو یو خو اولنی دغه دا دی چې
کوشش مونږ دا وکړو چې مختلف ټیمونو کې د منډو ته زو د ایس او پیز به مونږ دغه کوو، لکه چې په یو ځای باندې رش ډیر جوړ نشي. صحیح شو جی؟ بلدار چې کومنډې ته تک وي نو دا کس خامخا ماسک اچولي. صحیح شو؟ ماسک خلک دې دپاره اچي چې نور خلک د بیمارۍ نه بچ کی. لکه اوس خدا نه خواسته یو بیمار سړی دی، نو که هغه ماسک واچول نو هغه نور صحتمند خلک د خپلې بیمارۍ نه بچ کولی شي. نو ماسک اچول به ډېر ضروري وي. سړی ځي نو لاس وینځي، بیا کو دلته سروو سره کانټیکټ راشي نو هغه کې نفس بیا لاس وینځي، ځان سره سینیټایزر ساتي. نو د لاس وینځلو، د ماسک کچولو او د خلکو د ډیرو کڼو زیونو ته تو نه ځان بچ کی. خو د دې باره کې یو خبره به زه دا وکړم چې چونکی د اختر ورځې راجوختې را روانې دي، نو زمونږ به دا کوشش وي چې منیسټری آف لایف سټاک سره چې دا منډې خو به لګي، دا خو یو مذهبي تہوار دی، غټ اختر قربانۍ له خلک څاروي اخلي، خو چې دا منډې داسې علاقو کې ډسټریبیوټ شي چې لږ لږ ورکوټي ورکوټي زیونو کې چې د خلکو رش ډیر هلته نه جوړیږي. مخکې خو به دا و چې د پېښور کې درې څلور غټې منډې وې، ټول خلک به هلته ماتون، چې دا په مختلف ټاونونو کې زی په زی باندې ولګي نو رش به لږ کم وي، خلکو ته به اسانی وي او حفاظتي تدابیر به اپناول شي. هر سړی
او ډاکټر صاحب تاسو دا د ماسک خبره وکړه، کنه اکثر خلک وایي چې زه ناروغه نه یم نو زه ماسک ولې واچوم، ماته څه ضرورت دی د ماسک دغه کولو؟ که په دې باندې د طب او د عامې روغتیا له څانګې څخه لږ رڼا واچوي، ولې ماسک ولې ضروري؟
ګوره جی، زه یو خبره درکوم، دا بیماری چې دکن دا داسې بیماری چې دی کې تقریبا 80% خلکو کې بیماری وي او هغه ته دا پته مونږ لګي لکه هغه ته اړو څه بیماری یا څه ساين سیمټمز اړو ډیولپ نشي کنه. ٹھیک شو جی؟ نو اوس یو سړی بغیر ټسټ دا وایي چې جی ماته بیماری نشته نو هغه ته دا پته نه لګي. ډیر خلک دي په خلکو دا بیماری تیرم شو او هغه ته اړو پته مونږ لګي، دا خو بس هغه ته به زکام معمولی راشي. نو د ماسک اچول په دې باندې ضروري دي جی چې زمونږ نور کم خلک دي، زمونږ کورنو کې واړه دي، بهر دي، غټ خلک دي، د زیات عمر والا خلک دي، چې سره نورې بیماریاں دي لکه شوګر، بلډ پریشر، نور د ګردو بیماری، نو دا خلکو ته کدا جراثیم اوله کې دونو اغه ته ډیر زیات سیریس ساين سیمټمز جوړی دي شي، لکه داږي هغه علامات چې د بیماری هغه ډیر زیات شدت والے وي، ډیر تیز وي. نو دا ماسک اچول په دې باندې ضروري چې موږ نور خلک هم بچو او بل کوزه ټیک ټاک هم نو د بل سړي د جراثیمونو هم ځان بچ کولې شم. نو دا ماسک اچول ډیر اهمیت ته پدې شي سکي.
سیدا ماسک او د تمبوزک ذکر چې تاسو کوی، د دې په خپل اچول او بیا د دې د مخ نه لری کول هم یو طریقه غواړي کنه. که تاسو یو خبره وکړئ چې د زموږ اوریدونکو واوري چې ماسک سره خپل اچولو کې او لری کولو کې څه احتیاط کول پکار؟
ګورې جی، ماسک اچولو کې مداده چې لکه دې ماسک سره شاته کوم هغه ربړ لګېدلی وي کنه جی، چې دا ماسک موږ هم دا ربړ نه نیسو او د خپل غوګونو ته اچو، او دا ماسک په ذاته خود لکه تچکول سره هم دی کی لکه د بهر نه جراثیمه پورې نختی وی اخو دنه نه پریدي. حکومتونه دا ماسک په بار بار تچکو نو زمونږ لاسونه انفیکټ کیدی شي، جراثیم په معنی راتلی شي. ٹھیک شو جی؟ او هغه لاس ملاولو کی یا نور څه چې کوم زمونږ هغه سماجی رابطه او دغه دی پای کی یو نه بل کس تخوري کی، نو یو غوډه چې ماسک په ډیر تچکو نه، ماسک ګلون شو کو په دکانو باندې لون شو یا په دغه ما لون شو، هغه بیا بدلول پکار دی شي. دا اچولو کی مونږ دغه ربړ نه نیول پکار دی، او بیا په او بیا دا ماسک ځای کول چې دی کنه جی، نو هغه د سینې چې لکه زه پلار روانې میا کور کې مو بس صبح سموچ ته لړکم نه جی، هغه به پراپر طریقې سره یو خاص ځای کې لړکولی لکه زموږ ډسبینز دي. ٹھیک جی؟ په سړکونو باندې وي، په دفترونو کې وي، په کورونو کې، هر کمره کې، هر کور کې یو ډسبینې هغه پراپر طریقې سره اچول دي، او هغه ګن بیا چې کوم خاص ځای دی لکه زمونږ د میونسپل یا د ټاون والا مختص کړی دی یا ډبلیو سی ایس پی والا، هغه ځای کې لړکول دي چې هغه صحیح طریقې سره هغه کم چارواکي دي هغه اوچت کی، یا چې کوم اهلکار دي هغه اوچت کی او خپل ځای ته ورسېږي. صحیح
ده،
ډېر احتیاط پکار دی.
ښه، او ډاکټر اکرام الله صاحب، تاسو دا دغه ته میونسپل کمیټه والا ته یا د نورو ته چې دا صفایي انتظام کوي په دې ښارونو کې او په کلو او په تحصیلونو کې، دی سره د صحت وزارت، صوبایي صحت وزارت او یا تاسو په خپل ملاقاتونه کړي، دوی مو پوکړي دي چې ماسکونه یا داسې شیان څنګه ځای کی کاغی ته معلومه یې مخکې نه؟
بالکل جی، ای سره دا خبرې شوې دي لکه چونکی اوس خو د دې بیماری کم از کم څلور پنځه میاشتې وشوې کنه جی، نو موږ د شروع ورځې هغې سره په دې دغه کیو چې د هسپتالونو ویسټ په سینګل ډسپوز آف کوي، او بیا به د دې عام خلکو دا ویسټ چې دا به سینګل ډسپوز آف کوي، نو هغه طریقې هغه سو پیز هغې ته پته دي، او هغې موږ سره په دې شي ډېر ملګري دي لکه چې زموږ کم ځای کې خدا نه خواسته ته کیسونه زیات چې موږ علاقې لاک ډاون کو نو بیا زموږ د ډبلیو ایس ایس پی والا او د ټاون میونسپل اتارټیز والا زی هغه ځایونه ډسنفیکټ کوي د هغې هغه صفایي او هغه ځای کې پراپر هغه سپریز نو دا ټول د هغې کار دی نو هغې ښه په دې شیز باندې پوه دی چې هغې ته پته ده چې کوم کار یا کوم شی څه طریقې سره ضایع کول دي نو هغې په دې باندې خبر دي پوره طریقې سره
صحیح. او ډاکټر صاحب دا خو نوی وایرس دی کورونا وایرس, پوره ریسرچ ورباندې نه دی شوی چې څومره معلومات روغتیا نړیواله اداره ورکوي نو هغه تاسو هم خلکو سره شریکوي او میډیا یې هم شریکوي. دا منډیانې چې کبه لګي کنه څارویو منډیانې او میلې لګي دې کې دا امکان شته دی چې د څارویو باندې لاس وهلو سره یا هغه غاښونه ګوري د قربانۍ څاروي نو دې وخت کې ډېر کسان چې ورته لاس یوسي نو دا امکان شته دی چې یو انفیکټډ کس یا ناروغ کس لاس ور باندې ووهي او بل کس په څاروي باندې لاس ووهي نو وایرس ورته انتقال شي کنه؟
بالکل جی بالکل, لکه څنګه چې د عام سرفیسز نه او د شیزونو نه د جراثیم خوړیږي, ما غځه کې جراثیم زما د توکانو نه زما د ټوخینه یا د انتروشینال ته خور شو او بل سړی غځه ټچ کو هغه جراثیم مغت رسیدا سې دي ساروین هم دا کیدی شي. خو د دې چونکی خبره خو مونږ د کورونا وایرس خو خود دینه علاوه د ساروونو ډیر زیاتې بیماری خوړیږي دی کی لکه سی سی ایچ ایف دی کانگو ہیمریجک فیور چې کوم دی کانگو کریمین ہیمریجک فیور نو دا کی بارا کی موږ اوس ایس او پی خپل ڈسٹرکٹ سره شیئر کوو چې دا په دې ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تا او دې ټول خلکو ته دا دغه کی او دې باندې ټی وی او د ریډیو په تھرو باندې پروګرامونه کی نو هغه بیماری نه د سی سی ایچ ایف نه او د کرونا نه دین هم ځان بچ کول د پاره به ان شاء الله دا آگاه مهم موږ شروع کوو چې
خطا صبح مهم شروع کوي او دا کما ته وای چې په دې کې دا احتیاطي تدابیر چې شه دي د کانگو وایرس نه د ځان تلو لپاره چې موږ دا اوریدونکو په پوښ
نو آی کی هم یو دا چې دا خو دې زناورو کې هغه یو خاص قسم د غوی دا ګونګټ فته ویل شي یا یو خاص قسم ټیک ټیک کنه جی نو هغه سره چې زموږ لاس ته چې دا غد وینې نه هغه انسان ته خوريږي بیا د یو انسان نه بل انسان ته خوريږي ټیک شو جی ساين سیمټمز هم لکه ډېر خطرناک وي نو دغه نه احتیاطي تدابیر دی چې ساروی ټچ کول ډیر نه دي سي او کو ان کیس مونږ هغه ټچ کوو نو چې کوم حفاظتي د دابیر مونږ د کرونا د پاره کوو دغه به مونږ د کانګو هیمریجک فیور د پاره کوو.
یوازې د څارویو میلې خو نه دي کنه, اوس خو به بازارونو باندې مرش جوړیږي خلک به نور شیانو ته ځي. تاسو نور څه داسې پلان لرئ د روغتیا وزارت چې حکومت ته ووایي او په انتظامی باندې عملي
کمیونیکیشن پلان خپل لکه د کرونا د پاره یو خو جوړ شوی دی نو اچالوم دی آن ګوینګ. خو مونږ به دې ورځو کې لږ زیات کو ځکه چې په دې ورځو کې دا دغه زیات دی چې خلک به بازارونو تم ځي سوداګانې به مخلي بیا به د سارو منډو تم ځي نو دغه شی دی. بل زموږ سره چې کوم لیډی هیلت ورکرز دي یا نور کوم هیلت سټاف دي دی ټول به دا اویرنس سیشن کوي په دې علاقه کې په خلکو کې د ټی وی ریډیو په لاره د اخبارونو په لاره دا شی به مونږ تیزو ان شاء الله او هغه روان
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د عام روغتیا د څانګې لیو مشر ډاکټر اکرام الله سرمود په امیر ساحل مرکه اوریده.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
خبرونه د پښتو بي دي اوردونکو له شاهين بنيري بعد خبرونو لنډي زور. شروع مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان د ولسي هوائي چلن ادارې د دوی لخوا پایلټانو ته ورکړي لایسنسونه سم ګرځولې دي. ادارې د جولای په 15مه د عمان د هوائي چلن ادارې د یو لیک په جواب کې ویلي چې د جلی لایسنسونو معاملہ په میډیا کې په ناسمه توګه وړاندې کړل شوی دی او دا چې د دوی لخوا ورکړل شوي اسناد سم دي. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر 13مې پورې غځولې دي. د صوبی سوداګرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دوی بندیزونه نرم کړي چې دوی خپل کاروبارونه پر مخ یوړل شي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نور 2015 کسان ځپلي دي. د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم د جولای تر 14مې د نویو پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمېره 2,05,900 او 14 ته رسېدلې ده.
د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. په پرون احتجاج کې د سیمې مشرانو او ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت ورسره د سیمې د پرمختیا او تعلیمي ادارو د جوړولو په اړه ژمنې کړي دي خو پوره کړي نه دي. دوی دړکه ورکړې که غوښتنې نه پوره کیږي تر شلم اگست پورې به خپل احتجاجونه نور هم وغځي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي چې د خلکو د غوښتنو پوره کولو هڅې کوي. او ناپیژندل شوي انټرنیټي غلو د نړۍ د یو شمیر مهمو شخصیاتو په ټویټر پاڼو بریدونه کړي دي. په دې کې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو کاندید جو بایډن، د پخواني ولسمشر باراک اوباما او مایکروسافټ د مشر بیل ګیټس رسمي ټویټر اکاونټونه شامل دي. او د ارمینیا او آذربایجان په پوله یو ځل بیا نښتې پیل شوي دي او دواړه خواوې په یو بل د بریدونو د پیل تورونه پورې کوي. دا تازه نښتې د یوې ورځې د اوربند نه وروسته پیل شوي دي. د دغې وړاندې هم د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې چې 15 امنیتي سرتیري پکې وژل شوي وو او یو شمېر نړیوالو مشرانو پرې د خپلې فکرمندۍ څرګندونه کړې وه.
د خبرونو ورده لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او زه هارون بچا شاهین بونیرې او زموږ تخنیکی همکاران د مشال رادیو له سټوډیو له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.